احمد شبریم ستاسو کوربه سهار مو بخیر.
To hold the Taliban regime accountable for what they have promised in terms of
the NATO سرمنشی وی له طالبان سره باید کړیو شمنو حساب کوو د ستولتنبرګ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې
نسا کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو نو په همدې دلیل مو دا خپل کارخانه وتړله.
ملګری ملتونه غواړي له دغه کسانو سره چې وړې سوداګرۍ لري همداراس له بې وسله افغانانو سره نقدي مرسته وکړي. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. در هر څومره خبرونه سور سری وایي چې په یوازې له افغانانو سره مرستې نشي کولی او په دې ترڅ کې اروپایي ټولنې کابل ته درمل استولي. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او امریکا په سوریه کې د القاعده یو مهم مشر عبدالحمید المطر وواژه. د خبرونو تفصیل د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د روټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یینس لیناریچچ وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له ادرسه په یو خبر شمې بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لار پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شو. د سالنګ د حفظ او مراقبت د اداري چارواکي وای چې د وی شپې مخه درنې واوري او سیلې له کبله د لار د بارونکو موټرو پر مخ باندې شوی و. د دې اداري رئیس عبد الله عبید پرون ازادي رډو ته ویل چې د لارو د پاکولو د موظفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې د لوی لار د خلکو پر مخ خلاص شو. خوشاغلی عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لوی لار د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین لزان سره ولري او همدارس د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوجډو کې تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتر لري په مامیرک سیمه کې وشول چې صغر ګاډو او هلیکوپټرو برخه پکې لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وټلو لقبله لرامنځته شوی ناورین وروسته تر سره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعال او تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړي، ډیر پیاوړي شوی او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځان ځاین ته د پچې ځای پیدا کړي. طالبانو بیا بیا ویل دي چې د افغانستان له خاورې د سیمه او هیواد د سیمې او نړیوالو هیوادونو هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووشل شو. د امریکا د مرکزی قمندانۍ ویان تورن جان ریګسبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټه ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریګسبي څرګنده کړه چې دا سه نقشه نشانی نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال د ملکیانو ته زیان وشته وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای چې افغان لوبډله د کرکټ د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لوبغاړي به په خیر روحیې سره د لوبو ډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نورو لوبې په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 19 له پاکستان، د اکتوبر په 1 له نامبیا، د نومبر په 3 له هند، او د نومبر په 1 له نیوزیلند، او د نومبر په 20 له استرالیا سره وي. دا خبرونه دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي وايي ناتو اوس پر دې کار کوي چې څنګه طالبان د خپلو حقو شمنو په حساب کتاب د حساب کتاب لپاره کښینوي چې لنړیوالو سره یې کړی دي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د ناتو د غړو هیوادو د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې لغونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته دا څرګندونه وکړه. په همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وویل چې له افغانستان د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ناتو عمومي منشي د ټالوالي د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې لغونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوس مهال خپل متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپل ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې امریکا سره د سولې په تړون کې یې کړې وي.
اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو غوښمنو د عملي کولو لپاره حساب کتاب تکشینه و چې د تروریزم په برخه کې کړی دی. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځانه بدل شي، او همدارس هغه ژمنه چې بشري حقوقو ته بدره ناوي کوي او هغو کسانو ته به د خوندې وټلو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
خغلی ستولتنبرګ وویل ناتو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستان وباسي، او همدارس د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناتو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنۍ ته پناه او ځای ورکړی. همدارس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په 1000 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوستل، او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمېر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي، خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ 55 افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو خزینه غړي شامل وي قطر ته ورسېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مالی مرستو لنوي جوړ شوی پروګرام څخه هرکلی کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نقدي له بې وسلو او د کوچنیو زیان سره مخ سوداګرو او لاخو سوداګرو سره وشي چې وړې پانګونې په افغانستان کې کړې دي او زیان وراوښته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازي عبد الله الدرداجی وای دا پروګرام د یقیني کوي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنی لمنځه لاړې نشي. جزئیات پر راپور کې
نصر کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټو او ځنی نورو خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. واید مخکنی حکومت لړنګې دورسته کار سر وننی وو او مجبور شو د خپل هلو دی وړي دنیاګۍ ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپل کارکونکو معاش هم نشوي پوره کولای.
خام مواد په بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو. وو ترا ټول مهمه ده چې په بازار کې فروشات نو نه خلکو خطاب کمزورې شوی وو. موږ نه سوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کوو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نه سوای کولای چې د کارګرو ماشونه پوره کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کې د شي سلګونه او انزرګونه کسان وی چې همدې ډول کوچنی سوداګرۍ د ژوند سرخ روان کړو او ترخوای ځنیو نورو ته همدان دا ورکړو، خو اوس لڅوتانو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ورکړنه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دورسته یو تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورختا ده. خو د دې غوښت مخنیوي لپاره هڅې او خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جوړ کړی چې پر بنسټ پیدا طالبانو په مشهد د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بې وزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازي عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی از ا پیپلز اکانومی پروجیکټ.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمينه برابر کړی چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونوسی او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لمړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بیوزله دولتي کارکونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتی توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولا چې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس سه هټۍ نګدی د چوتړل شي. ازادي رادیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هر کله وکړ.
د ملګر ملتونو او نړیوال ټولنو څخه مخایشت ده چې موږ سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شوی ده دوی په جوړولو کې نړیوال ټولنه ملګر ملتونه او د سنور ادارې موږ سره همکار چې ترڅو ورته موږ په خپل خودریګو.
طالبانو له دې وړاندې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلی کړی. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و، خو د طالبانو د رژیم له راتګ وروسته دا مرستې په ټپه درېدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلی. تر دې حده چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو ته د معاش له ورکولو عاجز دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا هم روسیا کې له سپوتونیک اژان سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو نوي سلنه کارکونکو ته د معاش توان درلود. د خبره که د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه خلاص نه شي دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکونکو ته تنخوا ورکړي.
له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو د مرستو د نوي پروګرام په اړه واورېدل. بل ورته سره صلیب له مرستندوی هیوادو او مؤسسو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. سر صلیب وای په یوازې د دغه احتمالي ناورین مخه نشینولای، نو نور مؤسسیا او هیوادونه هم باید راوړاندې شي. ژمی را روان دی او له افغانانو سره باید مرسته وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د سجړو پروانه خبرونه کې د پاکستان په لاهور کې د اسلام پالو د مظاهره په اړه وړاندې راپور درکو دا مظاهره په تاوتریخواله اوړي او شته د تلفات په کرام مست شوې دي. خو به جو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرو او ونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز رسپانی د افغان شزینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان شزې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه اوس د خپل ژوند ویر لري. د ورسپانې لمخې افغان شزینه څارنوالان او قاضیان بیر لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې شزوتې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورسپانې د شزینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډیر افغان قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو شزو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصی زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دې په اسانه ترستونی تیر کړي. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللې ده. دی وی خبرونه بیا د وی افغان آشپزی په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لوی شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو به سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په نه کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نورو غړو په مرسته پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي. په ورسته یو تونه یو کې لیلا میر سلګونه خوراک ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړې ده.
د بشر د حقوقو سازمان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د طالبانو له لوري د هزارو د بیځای کېدو ادعا کوي. طالبان وایي داسې څه نه دي کړي خو ځینې حقوقي پیښې شته. کدا سی وی له حقوقي اړخ باید څه وشي؟ په دې اړه مې د حقوقو د ډاکټر صلاح الدین سیدی نصر خسته.
طالبانو ډیر ځدی دا مسأله د شخصي مسایلو پر بنیاد باندې د داوو پر بنیاد باندې په اصطلاح اساسي ګڼل دي. اما واقع د خبرو د دې چې په افغانستان کې خلای حقوقي ده د عدالت د تطبیق لپاره باید یو سلسله قوانین چې موجود دي د تداوم په شکل باندې داسې تنظیم کړئ شي چې د هغه په نتیجه کې د ټولو خواوو اواز واورېدل شي.
سیدی صاحب، د افغانستان اوسنی قانون دا ورتیا لري چې په افغانستان کې د غصب شویو مځکو ادعاوي دقیقې وڅېړي؟
مطمئنن چې لري. ما په تاسف سره د افغانستان اوسنۍ واقعیت یعنی د طالبانو حاکمیت زما د توقع خلاف دی او خودان په توګه دا اعلان باید په همغه سبا کړی وای چې په افغانستان کې تمام هغه قوانین چې تر اوسه پورې نافذ وو په استثناء د هغه قوانینو چې مونږ یې په اصطلاح فسخه کوو تمام نافذ دي. اما متاسفانه د افغانستان د اوسنی د طالبانو د عدلیه چارو وزیر یو اعلان وکړ هغه دا چې مونږ د ظاهر شاه د اساسي قانون په اصطلاح ته احترام لرو. د حقوقدان له خولې نه د احترام د اگر او مگر او د داسې مسائلو په عدالت کې دا له سره معنا نه لري.
البته د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون په برخه کې طالبانو دا هم ویلي دي چې ځین موارد چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې دي له هغوی پرته به نور اساسي قانون د تطبیق وړ وي. که چیرته د هغه اساسي قانون په استناد په اوسنی افغانستان کې محکمه پریکړه کوي، نو هغه د جزا قوانین چې په نورو برخو کې شته هغه دا توان لري چې د حقوقي مسایل چې د مزکو د غصب دی او د سنور حل کی.
د طالبانو د عدلیه وزارت هغه دومره نقطه چې تاسو اشاره وکړه هغه ولی، اما د دې قانوني اساسي ته احترام کوي او خبر ده تطبیقوي دومره خبر ده. بل خبره دا ده چې د نورو قوانینو په مورد کې، د مدني قوانینو په مورد کې چې د جزایی مسله خلا جدا خبره ده، تر اوسه پورې په ښکارا مشخص کم اعلان نه ده کړی.
د مزکو د غصب مسلې ته کرا وګرځم، د افغانستان د ننه په تیرو څلوېشتو کلونو کې بیا بیا مزکې غصب شوې دي، زورواکانو مزکې ګرځولې دي. د افغانستان په قوانینو کې آیا د دې لپاره زمان شته که یو چا یو مزکه څلوېشت کاله مخکې غصب کړي نو او دام زکه د هغه زوی المسی ته رسیدلی د جزات قانون مخه دا به بیرته څوک ګرځولای شي؟
یو اصل د بقای ماکانا لا ماکانا او په اقرارات کې او د زمکو په مورد کې د شلکلن په اصطلاح زولیدی مسأله مطرح ده، اما دا د زولیدی مسأله هغه وخت د اعتبار ورده چې یو څوک د چانه خپل شل کاله په هغه کلی کې اوسیږي، په قریه کې اوسیږي او د زی او راضي څور ته نوې شل کاله بعد پنځه ویشت کاله بعد بیا راضي چوي دا خدمات مکه ده، دا اعتبار نه لري.
دلته دا موضوع ده، مثلا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مختلف کسان واکمنانو په افغانستان کې کېدی شي چې څوک وایي چې ما د ځان له ویرې حقوقي ادا نه ده کړی او اوس دا ادا کوم، دلته بیا قانون څه حکم کوي؟
دقیقا همدغسې چې وایم چې ما غوښتل چې دا ترلاسه کوم، زور مې نه رسېدی، تهدید وم، دا چې وایي چې ما خو ادعا کوله خو ډارېدلم، دا د ډارېدلو سند په تا شو، یعنی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، د دغو اصولو پر چې بینه دلیل راوړل په هغه څوک چې ادعا کوي چې دا زما موټر دی قواله دی چیرې ده.
د حقوقو له ډاکټر صلاح الدین سیدی څخه په مننه. لاند خبرونه د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې له لوري د 23 یو بار چې درمل پکې دي کابل ته ورسید. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې طالبانو ته خبرداري ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی، په کې راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. د سالنګ لوی لار پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شو. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. د امریکا د مرکزی قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووشل شو. د امریکا د مرکزی قمانداني ویان تورن جنرال تورن جان ریکس پی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شل وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ بیان فرید وټکه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریزموږ خپرونې د سهار لوبو د ماښام تر اوو بجو پورې په همدې سپو اوریدل شي او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کله ناکله البته اف ام ګډوډ وي نو تاسو په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو اعتراضیه کار بندیز و. دا کار بندیز پرون و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژر خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لارې له تیرو 300 ورځو راهیسې بند ده. نور لسمی د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال ایوب ترین پراپور کې
د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 23 نیټه په بش پړتوګ کاربندیز سوې دي. کاربندیز د ځای تجارتو لغړیان للوري د چمن او سپین بول دکتر منځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولیس د بندش په ضد وو. پر دې محل ټوله دکانونه او مارکیټونه تړل سوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم وو. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې یو مشر صادق خان سګزی وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارت دا ځل لوی مالی زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالی کنټینران د تیرو درو نوی راهیسې په بوده کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده، موږ درس کال دا ویل چې موږ تجارت د پارا سانیانې پیدا چک پوسټونه دي ختم کی، ان چې کوم امپورټ ایکسپورټ د لارې چې کوم مداخلت شروع دی بیجا هغه دي ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تاګ را تاګ لارې پر موږ باندې تړلې ده، پوری تور دي دا لارې خلاص سي، دا ولسی د تجارت په اړه کې کوم تجارت سره کوي د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقې کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شو، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوه چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا کړل شي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل شوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نشي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلکه سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتګ بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی.
په چمن کې مو د سپین بولدک د لارې د خشکې دوله خاطر د اعتراضي غونډې راپور اوریده. بل ورته په پاکستان کې د پاکستان په مهم شهر لاهور کې د اسلام پالو مظاهره په تشدد اوښته ده. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لارون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبیک کې پاکستان ګوند مشر خوشی کړي. د راپورونو له مخې پرون د معترضانو او پولیسو په خوډب کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهره چان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې پترڅ کې تاوتریخوالی او مرګ ژوبله پیښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همدارس د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانع ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم لمنځه ولاړ او خلک د لارو د بندیدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپل کورونو ته پر رسیدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشه ځواکونه د اوښکې بهونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یو ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګاو چې پولیس دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یو ویاند رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباده تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوی د خوشی کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهره داسې مهال پیل شوې چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1000 او 15 90 مندل شي.